السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو د پروګرامونو د ازادي او اوریدونکو یو د ورکشو عزیزانو او د غراز د ازادي ملمت ځانګړې شوی خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الهنزاب په پلازمینه دوحا کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري له استازي عرفات جمال سره د افغانانو د بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، قطر د افغانستان لپاره د نړیوالو ماموریتونو کوربه دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې له افغانانو سره د مرستو او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو په تړاو هم خبرې شوې. خو د قطر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دغو خبرو جزئیات نه دي روښانه کړي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت پرون خبر ورکړی چې تر اوسه یې له بازارونو 400 عنوانه داسې کتابونه راغونډ کړي چې د دوی په وینا د افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د کال په پیل کې ازادي راډیو د پنځاو یا پښتو او دری سیاسي تاریخي ادبي او دینی کتابونو لست ترلاسه کړ چې طالبانو له کتاب پلورنځیو راغونډ کړي وو. بیا داسې راپورونه هم خپاره شول چې دا لړۍ دوام لري. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د خبرونو د چارو سرپرست معین مولوي ضیاءالحق حقمل د چهارشنبې په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې په کابل کې وویل چې له دوکانونو او خپرندویه ټولنو څخه د راغونډو شوو کتابونو په بدل کې هغوی ته نور کتابونه ورکول کیږي. د نړۍ د بوکس د پخوانی اتل محمد علي کلی میرمن خلیله علي نن کابل ته ځي. د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ریاست په یو بیان کې ویلي چې د دې سفر هدف په کابل کې د فوټبال دی و لوبغالي پرانسته ده. ترکیه پرون چهارشنبه په انقره کې د فضایي دفاعي صنعت پر یو شرکت له خونړي برید وروسته په عراق او سوریه کې پر کوردي ملیشو هوایی بریدونه کړي دي. د انقره په پرونی برید کې چې د دوو وسلوالو لخوا وشو لږ تر لږه 15 تنه وژل شول او 22 نور ټپیان شول. د لویدیځو اژانسونو په وینا د ترکیه دفاع وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د عراق او سوریه په شمال کې د هوایی بریدونو په پایله کې د ترهګرو ډلو 2 مرکزونه ویجاړ کړي او زیات شمېر دغه وسلوالي له منځه وړي. د انقرې د پرونی برید مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو ترکیه دا برید د کوردانو د کارګر ګوند یا پیکیکی کار بولي. ترکیه او لویدیځ متحدان یې پیکیکی د ترهګرو په توګه پیژني. او د پاکستان پولیسو پرون وویل چې درې تنه مشکوک کسان د دوه نرښځیانو د وژلو په تور نیولي دي. د خیبر پښتونخوا په مردان ښار کې چې نږدې 50 کیلومتره د پېښور په ختیځ کې پروت دی، د یکشمې په ورځ دوه نرښځیان په خپل استوګنځي کې د چړو په ګزارونو وژل شول. تر دې وړاندې هم خلکو په داسې راپورونه خپاره شوي چې خلک په پاکستان او نورو ځایونو کې نرښځیان ځوروي او عامه ژوند ته نه پرېږدي. دا تر دې مدمه د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدین،
د ازادي او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې اونۍ کې یو شمېر اوریدونکو چې په ایران او پاکستان کې دي، هلته له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند شکایتونه کړي دي. دوی ویلي چې کوربه هیوادونه له افغان کډوالو سره سم چلند نه کوي، او په ایران کې یو شمېر کډوالو ویلي چې هلته دوی وهل ټکول کیږي، اسنادو ته ارزښت نه ورکول کیږي، او په ځینو مواردو کې هم خوراکي مواد او د غرض اوبه نه په پلورل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ایران او پاکستان دواړو ویلي چې دوی بل خپل خاورې هغه افغان کډوال باسي چې د دوی پټکو قانوني اسناد نه لري. د دې خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشوې ځونه د پروګرام لانډه برخه هم چمتو ده، خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرو چې د ریډیو ټول ملګری په خوروغ جوړستي. هیله کوم الله تل خات آباد لره. نوم می عطا الرحمن د اوسیګو پښتونخوا کې 400 افغان مهاجرین یو. دلته یو موسسه وا آی او ام راغلی د نوې موسسه ده. دوی د افغان مهاجرینو سره مرسته کوي. نو کمپونو کې چون کې مرسته کړي دي، هغوی ډیټا ټول کړي او بیا هغوی سره وختن په وختن رابطه کوي. نو اوس د کمپونو نه بهر دوی افغان مهاجرینو ډیټا ټوله کړي ده. نو ډیټا تقریبا کال یو نیم اوشو ډیټا ټوله کړي ده. تر اوسه پورې بیا هغوی سره مرسته ونه شوه. نه هله لرم چې زما आवाज به تاسو دا غوي اتور سوي او موږ ته به جواب ملو شي چې آیا دوی دا کوم ډیټا ټوله کړله نو نن پورې رابطه نه ده شوې او ډیټا ټوله کې و چیرې تاسو سره موږ کومک کوو امداد کوو او بیا پته ونه لګي نمبرې مغز ته دي تا تاسو به موږ زنګ وهو تاسو به بیا راځي نو هیله لرم د تاسو نه چې زمونږ آواز تاسو ته د هغوی ته ورسوي هغوی طرف په تاسو ته کوم جواب ملاو شي او هغه بیا موږ سره شریک کړي. ډیره مننه، خوشحاله اوسه.
السلام علیکم. سلطان محمد نے مراد ننگرہار گوشتی ول سوالینا سر تماس کی مخدے کی چرو جوڑ واسطے ہن پیغام آزادی راتی ہوتا دا او چ سو اخمخ کے ایران کی ہونی ول شو بیا چې کله اردو گاگان ته ویوړل شو هلته ډېر سخت سلوک او دغه راسره وشو. نو مطلب دغه و چې د ایران او کم د پاکستان ته افغان مهاجر دي، افغان کډوال دي، دې سره ډېر سخت بد سلوک کېږي او ډېره بده رویه کېږي. نو موږ چې کله په اردوګا کې وو نو موږ به یاسې برنه حقه به درې ساعته به نور ته کینولي، دوه نیم ساعته، دوه ساعته، او بیا به دغه شان د وهل ټکول به هم پکې وو، پیپونه به ورسره وو. نو ډېره بده رویه او بد وضعیت کېدلو د عام د ایرانیانو د خوانه او هم دغه لاره کې چې راوړلو دغه کوم بسونو کې بچو دغلته به مسکر ورسره بهي به لاره کې موږ دغسې دغې آزاد دغې ته نه پرېښودلو، لکه مثلا تشناب ته لاړ شي یا تش جوابي چې ته لاړ شي. نو دغه ډېر مشکلاتو سره موږ مخ شولو. نو زمونږ دغه خواست دی دغه دی چې اول وطن کې کاری زمینه برابره شي. وطن کې کاروبار نشته، د کار زمینه نه ده برابره. ټوله خلک په وظیفه ورکول کېږي چې څوک د خلکو سره خپلوانې اوسي او دغه اوسي، نو قاریان اوسي، نو هغه خلکو ته وظیفې ورکول کېږي، بلې چا ته وظیفې نه ورکول کېږي. وضعیت ډېر خراب دی.
زه یو نفر د ایران غږیږم. دغه دی دلته افغانانو باندې ډېر زور دی، ډېر زیاتی دی، ډېر وهل تړل دي. دغه موږ خبر دی د تاسو ته ورسېږي، تاسو نورو رسنو ته ورسوئ. ډېر افغانان ځورول کېږي، لات کوب بې اوبه نه ورکوي، ډوډۍ نه ورکوي، بندیتوب، خو راده مرز کوي، ډیپورت کوي، هر رقم چې کوي ودی کوي. دا خو مشکل نه دی، دا خو ضرور دی. بل دا لات کوب اوبه ځان اوبه کان اوبه نه ورکول، خزانې واول او ماشومان واول، دا څه فایده کوي؟ دا کارونه نه دی. ملل سازمان ملل مخنیوی کوي که بل څوک کوي. افغانستان عمارت کوي، عمارت ولله بوده دی، هیڅ کومه خبر نه دی. ته وایې دا ملل د عمارت نه دی. د کار دپاره یو پیشنهاد که هر ارګان کوي بدې کي چې ډېر افغانان ځورېږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زموږ سلامونه نیک هیلې ترامات د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته ورسېږي. جان محمد یم، د ایران څخه مسج درته کوم. موږ غواړو چې دا زموږ آواز د اماراتو پورې ورسېږي. په ایران کې ټول پاسپورټیان نیول کېږي، او کوچاغیان چې راغلي دي هغه خیر دی، بیا مدرک دي. دا کوم کسان چې مدرک لري یا پاسپورټ لري، هغه هم پاسپورټ ته هېڅ اعتبار نه ورکول کېږي، او یوازې پاسپورټونه یې اخیسته کېږي، سره وکېږي. دوی هم بیا بېرته بس ډېر په جبر سره رژمېږي، پاسپورټ هېڅ اعتبار نه لري دلته. موږ افغانستان اسلامي امارت د خلکو سره د چارواکو سره دا درخواست ده چې زموږ آواز واورو، د یو ځای ورسي. خیر، پاسپورټونه چې اعتبار نه لري یا دلته احترام نه ورکوي، نو ولې د ایران کونسلګري په افغانستان کې نه بندوي؟ بیا ولې ویزې ورکوي؟ نو زموږ آواز تر اسلامي امارت تر چارواکو پورې ورسېږي چې دا زموږ ته یو زمینه برابره کړي، دا زموږ مشکلات حل کړي. که په ایران کې پاسپورټ اعتبار نه لري یا نه چلیږي، نو اسلامي امارت دې په افغانستان کې د ایران سفارت بند کړي چې خلک مشکل سم سي معلومات راکړي، نو زموږ مشکلاتو ته رسیدګي وسي، موږ سره دې همکاري وسي چې دا زموږ پاسپورټونه مصرفونه مو کړي، تکلیفونه مو کړي دي، چې دا زموږ سره همکاري وسي، دا پاسپورټو په باره کې څه معلومات راکړي چې دا څه مشکلات دي، چې زموږ پاسپورټونه ټول اعتبار نه لري. حتی ډوډۍ هم په ایران کې څوک باید زګو کې نه ورکوي.
سلامونه د ازادي ریډیو کارکونکو اوریدونکو ته. لینا یم له کونړ څخه. بیا له خاص کونړ نه دلته سیدا په د پاکستان او افغانستان بارډر باندې جنگو، دوه هفته جنگو. په دې کې ډېره کډه را کډوالې سولې، ډېر کورونه را کوسل غرنه. د شالې سیمه، د شالې په نوم یادېږي. په دې کې زیات خلکو ته سینې، مطلب مالونه ته تلفات او وختل ټول را بیرون شوي دي. اوس هوا مې خسوي ده او کورونه مې نسته. دلته له لوی چارواکو څخه هیله کوو چې دوی سره مرسته وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله. زه مستری عبدالملک سلام نمیجم د هلمند ولایت نومیش ولسوالی چې در سره په تماس کې یم. نو خدای دې وکړي چې د زما پیغام در سره نشر کړي چې د یو چا تر غوږه پورې د زموږ غږ ورسیږي. موږ په نومیش ولسوالۍ کې په مخابراتي سیسټم کې ډېر زیات مشکلات لرو چې د ولسوالۍ خپله چې کوم ولسوالۍ مرکز دی دغه کې هم د یو افغان بیسیم خاده سته چې هغه هم واټساپ او د انټرنیټ هېڅ داس شیان کار نه ورسره کوي، یوازې په زنګ باندې خپله د ولسوالۍ پر شاخوا نور په لیرې ساحو کې د ولسوالۍ په اوزو کې هېڅ یو مخابراتي سیسټم فعاله نه دی، نه هم دغه سیګنال هلته کار کوي. نو خدای دې وکړي چې د زما غږ درسره نشر کړي چې زموږ غږ اواز یو څوک واوري ستاسو د راډیو له لارې. موږ په دې شیانو کې ډېر سخت مشکل لرو. موږ په دغه ساحه کې خپله د وای فای په نامه یو دغه دی لکه پی سی او داسې شی دی چې د دې سره موږ خپل واټساپ فعاله کړی، هغه هم په 1500 ورځو کې 1000 ورځو کې 1500 امبیانې په زر کلداری یا 2500 افغانۍ باندې راته راکوي. نو موږ په مخابراتي سیسټم کې ډېر زیات مشکلات لرو. نه دې وکړي چې دا زموږ راپور در سره نشر کړي. خیر وسی، مننه.
سلام، زه محمد نسیم در وزگان ولایت د چارچنو د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د چارچنو په ولسوالۍ کې د انټرنیټ وړاندیزونه بېخي نادر ګران دي. د خدو والا سمه ده، هیله ده چې دا نه کې ارزانه کې.
ازادي راډیو ملګری جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ خیرات تکراری ده. خدای هم جوړ او روغ لره. دغه وروره له کلاته چې راووځي، د کلاته چې شاجوي مابین، دغه وروره سړک یې 4 میاشتې کېږي اړولی ده. زه خپله ډرایور یم، 580 چلوم. دا څه قیامت ده؟ ته دا ویډیو یوارې خپله وګوره. دغه الوي دي موږ مریضان راسره وي، زنانه راسره وي، سپین ږیري راسره وي. دغه دې موږ غږ کوم وروره چې بیا ورساو، ډېره ځواني به مې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو ټول کارکونکو وړاندې کوم، زه عبدالله جان یم د بابرس ولایت غورمش ټولنې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. نو لکه څنګه چې تاسو ویلي وه، مخکې دغه سې زیانونه موږ ته هم ډېر راوښتي وو په غورمش ولسوالۍ کې. د غورمش ولسوالۍ اکثره خلک چې دي هغه مالدار دي. نو په تېر ژمي موسم کې چې کومه ډېره غټه توپانی واوره سوې وه، په هغه واورې کې اکثر مالدار ډیر ځان منسي و. د 10 کورونه او د 10 خلک ما په خپل ولې دولت مثال خپل مالداري او میجو چې کوم ځای ته ویل و او رسوي به هلته هلته تر واغ لاندې سی او چې لا سل به چې له 15 په ټوله درایې و، هغه ټوله تر خاور تر واغ لاندې سی و. نو د 10 ورته پیښ ډیر پیښ سی دي، خصوصا په غورماش ولسوالۍ کې. او بل ستونزه چې مکمل ټول ولایت لري، هغه د بادغیس ولایت د سړک نه پخېدو لامل دی چې اکثره وخت مریضان پیدا کیږي یا هم نور کوم ستونزې ولري. یو داسې کوم پوخ سړک نه لري چې ډاکټر ته په هغه باندې رسیدګي وکړي، نو د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو مینوالو ته سلامونه، نیکی هیله وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده، د اقتصاد لپاره او مشکلات شته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه گذاران څخه هیله داده چې په افغانستان کې د هغه چاچی اقتصادي مشکل وي او بې وزله وي، د هغوی سره لاس نیوی وکړي او همکاري ورسره وکړي. او د موسیر څخه هم دا غوښتنه ده، هغه موسیر چې په افغانستان کې فلم کار یا خدمات کوي ولس ته، دوی څخه هم دا هیله ده چې د دغه بېوزلو سره چې هغه په هر ځای کې وي، په هر ولایت کې وي. افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپله ده او روغتونو طبي پیښو دې ځپله ده. د ټولو اړخونو څخه دا هیله ده چې پوره همکاري ورسره وکړي او لا تر دې همکاري ورسره وکړي.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. زه محمد ولی د هلمند ولایت څخه استاذ سره د پیغام پرېږدم. موږ د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت څخه یو غوښتنه کوو چې د هلمند ولایت په ټولو ساحو کې افغان بیسیم مخابرات انتنونه لري، خو متاسفانه ډیر کمزوري دي او د کلونو راهیسې د انتظار شیبې موږ حسابو چې د دې مخابراتي شرکت څخه شغه خدمات تر لاسه کولې. متاسفانه چې هغه په هماغه په خواني حال دی، هیڅ څه د شکېدو خواته تللی نه دی، ډېر ضعیف دی. موږ د هلمند ټول ولس افغان بیسیم مخابرات مشرانو څخه دا هیله کوو چې زموږ لپاره د خپل خدمات یو څه په ښه ډول کې، ډېر کمزوري دی هلته، حتی په اته کیلومترۍ کې د ساده زنګ وهلو کیفیت هم ډېر کمزوري، نو دلته پراخه ساحه سته د شتون سته چې هلته خو بیخي هیڅ کار نه کوي.
السلام علیکم، د کاپیسا ولایت تکه ورسولۍ نه لیکنه ولیده. موږ خپل کور د سیند د غاړې دی، چې بارانونه شي سیلاونه شي ډېر پریشانه ستو، په هغه شپه موږ سره خوب نه شو کولی. بیا چې موږ سره حکومت سیلاونو غاړې چې چا کورونه یا اوته سیدښتې هغه ورته هغه کې هغهته کورونه جوړ کړسي نو غاړو نه وځي.
اوریدونکو، دا اوس ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي. هغه ستونزې چې یاد شوې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي، او کومې سپارښتنې مو چې وکړې په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
وسم راځو د ورکشو ایزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام، د نن ورځې د ورکشو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته ولم چې د خپل رکسوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو، او په اوس وخت کې د کابل د گردنه کرتی سخی اوسیدونکو، د څلويشت ورځو رئیس لکوره ورک او نادره کدي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دي اړیکه ونیسي: 00 00 18 15 51. د شمیره تکرار: 00 00 18 15 51. منا
السلام علیکم، دا زاده ریډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخ کې وتلې د کور، او بیا ته درکو پته نه لګي اوس پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکې ونیسې: 00 00 08 06. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکې ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی، په کوم مزاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی، او بس دا وخت نه موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته ځنه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، د ازادۍ راډیو د ورکوسو غزان ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. په دې حالت تیار روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. احمد کندری خبر کوم، د افغانستان د جنوب د هلمند ولایت تکریش ولسوالۍ زموږ یو د کاکا زوی د عبدالغفور کاکا زوی دی، د کندهار ولایت د باغ پل په سیمه کې نادره کسوی دی، چیرې دی تقریبا د 30 کلو هغه ټیم کې، د 30 کلو نو 7 کاله کېږي چې نادره کسوی دی. بیا چاته دانه معلومات نه دي سوی شي نه د مړن د ژوند جن وفا هر مؤمن مسلمان چیرې پیدا کړی. زما سره پر دغه ټلیفوني شمیره تماس ونیسي: 00 03 05 نه اته و یو صفر و دری واره صفر پنځه نه اته و یو بل سلام شمیره ده صفر و څلور نه دوه واره دری و نه و درې یعنې صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا. نو اتایا روشان صاحب ستاسو دا غوښتنه او هیله کوو چې باید زموږ پیغام نشر کړي په بار بار باندې چې موږ دا دوست پیدا چې دا کاکا زوی نو کورنۍ یې ډېره زیاته پسې په تمه ده ورته چې دوی به چیرې یې.
السلام علیکم تازادی شانکو کارکونکو اورېدونکو ته هم په دې له چې جوړ بس مننه چې په مرزا کې پرونه جوړه کړې ده زبر د ورکو څو عجزانو لپاره دا پرونه مو جوړه کړې ده به ښه خوندور کار دی. زموږ یو دوست ورک دی د مصطفی په نامه د فراه ولایت نردرې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی. نو که هر څوک په دې هکړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. د ټلیفون شماره د سوه ما صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه. شماره یو ځلې بیا وایم صفر وه صفر څلور دوه اته شپږ صفر څلور دوه. مننه د خدای په امان.
السلام علیکم د شمزول مصالحه خبر کوم د فلایلی د کلی د زیندین کاکو زوی د جمهوریت کورکته که څوک معلومات لري او څو څو په کندهار کې د کډې په خپل ځما راغلي دي. ما په دغه شمېره کې زنګ راټولوي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځوس اووه دا مسلمان شمېره ده. تر بل پنځه شمېره باندې که زنګ راټولوي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او کوم کاري راسره وکړي هغه شمېره پنځه شمېره د صفر اویا دوه اویا درې سوه دوه اتیا په دغه شمېره کې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې د زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي د ده نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او سلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب ته هم یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو اجزانو د خبرونه ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې ما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت اګریشت ولسوالۍ زموږ د یو اکازوی ورکتی چې د شپاړس کاله کېږي د کندهار د باغ پل د سیمې د اومې حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی. نو تر اوسه بیا چا ته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی د اتلسو کلو دی. نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کېږي دی نادرکه سوی دی. نو که چیرې چا ته معلومات یې تاسو ته مننه. زما ږغ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري یا چا ته معلومات یې نو از ما سره پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسه صفر و زر نه پنځوس اته سوه یو اویا یعنې صفر و درې واره صفر پنځه نه اته و یو. یوه هم سلام شمیره ده صفر څلور اویا نه سوه درو دېرش نه اویا درو اویا صفر و څلور نه درې درې و نه و درې. نو زیله ده چې زما پیغام نشر کړي. خدای په امان.
السلام علیکم د ازادۍ درجې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبدالله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچې رسا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کال کې شدلې دی کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو کده کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو هډی کې گیر کې 0 0 5 0 9 1 5 2 هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایسته د بیدرکه شوې ده، او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایسته بیر نادره کده او د 213 کابل د قسیمه کې ده، او که د چاوی بس و دغه نمبر باندې رابطه بیا وکړئ. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د یوې ماشومې نجلۍ عکس په واتساپ کې ایښی دی چې د دغه نجلۍ عمر د شپږو څخه تر لسو کالو پورې اټکل کېدای سي، خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه د دغې ماشومې نوم، او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتساپ شمیره تاسو ته لولم. که چیرې کوم څوک د کومې ماشومې نجلۍ په لټه کې وي، وکولای سي د هغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه نجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي، نو ډېر به ښه سي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتساپ شمیره 0 0 3 1 4 1 2 6 5 و. شمیره بیا تکراروم 0 0 3 1 4 1 2 6 5 و.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتساپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی، نو تقریبا د درې څلور میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی. د کور څخه خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظیم عادت په سیمه کې هلته اوسېږي، نو د کور څخه نادرکه سوی دی، د پلار څخه خوابه دی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي، نو زموږ سره دې په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 3 1 0 0 9 1 3. یو واري بیا 0 1 0 3 1 0 0 9 1 3. نو د مهرباني له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات وي، مهرباني دې وکړي موږ سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې د 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده، که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 0 9 0 0 2 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 5 6 3 7 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي با جلیل کلی. بالا ورور چې هر چاته معلومات د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکام لسید، هر چاته ورور معلومات دی. ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لې وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسه وی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه 2-3 میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره ښه وخت ولرئ. الامل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړي، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حقله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده 0 0 3 9 1 5 1 9 2 9 0 درې پنځه شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 9 5 9 2 9 0 3 5.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما د ازادي ملما د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هر کلای کوم. د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلوونکی رابلل دی چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوی یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېر زیاته مننه نور صاحب کې اجازه راکړئ چې به هم اوریدونکو سره ستړي مشي ولرم او خپل د مننه ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د خپل خبرونه لرې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي او زمونږ اساس خبرونه اوري. هیله من د خبرونه تر وروستۍ شېبو له موږ او تاسو سره وي او زمونږ اساس د مرکې څخه دوی هم خوند اخلي او ورته جالبه تمامه شي. راځم د ساس د پوښتنې په تړاو حسینه همدرد یم. ښایي ډېری کسان مې د حسینه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لکه نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هماغه لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځان ته واخلم. نو د هماغې لپاره هم حسینه زهبي په حسینه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیسته یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې یم.
ډېر ښه، خوشحاله سره مغلی همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه وایم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی په میدان وردګو کې، ولې ژوند مې هلته نه راکړی تر ډېره پورې. خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه
میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت د ترکیږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه د یو هېواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله، نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه، زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یاست او پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خواته چې راسم بیا عموما نو په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همدلته روزلي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلې چې زده کړې مو کړي، لوړې زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی سم کې لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و، چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم. چې دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسیالي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع په همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه. واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کانکور د ازموینې له طریق نه لاړم، د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبوره چې شپې لیسه ووایم. په افغانستان کې داسې قانون ده، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي، دلپاره چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي، نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و، اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي وو چې هماغه پوهنځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کښې مې یو ارمان و چې زه به حتماً د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیست شم. کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېده، نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله، او لاړم په شخصي پوهنتون کښې مې د ژورنالیزم پوهنځی پیل کړ، او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کښې مو مهندسي لوستې ده؟ دوه کلنه دوره وه، دوه نیم کلنه دوره وه.
دوه کلنه دوره وه، خو عموماً داسې شپې لیسه بیا نیم کال یو سمستر اضافه کېږي، نو د هغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل، نو صاحب ستاسو خبر پر ځای ده. ډېر کسان د دې هیلې لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموماً دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي، دا ټول دغه ریاضي، هندسه، مثلثات، دې مضمونونو پورې ارتباط لري. او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینیر سې، باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې، نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم د ما کسان له ډلې څخه وم چې بریالی وم، ولې مخکې له هغه نه د مکتب په دوره کښې وم چې ما ویلي وو چې زه به حتماً ژورنالیسته کېږم، زه به حتماً په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې. نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کښې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته، او تقریبا درې کاله، درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه یې خلاص شول، مونوګراف، هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه ده چې فعلاً په افغانستان کښې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت له خوا څخه بند دي، نه ورکول کېږي، نو زما سند هم پاتې ده. خو ولې د پوهنتون له خوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدوله، او یعنی ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم، او بالاخره د ژورنالیزم لسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولئ، رسنیو سره مو فعالیت پیل، کامکاري پیل کړه؟
بله، هو، د مهندسي پوهنتون لومړی سمستر کښې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله. هماغه دې له امله شول چې زه د ورځ د خوا څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړومه. نو مخکې لهم چې زه ژورنالیزم پیل کړم، تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کښې. وسلم هغه نه مې هم ورسره یو ځای ومې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کښې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړ.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کښې راپور مو تهیه کوو، خبرونو آمادګي مو نیوله، یا په کوم برخه کښې؟
په لومړی کښې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړله، او د دوبلې برخه کښې مې کار شروع کړ. وروسته له هغه نه ډېره کمه موده کښې بالاخره وتوانېدل چې راډیوي خپرونو ته لاره پیدا کړم، او هماغه دې له امله شول چې دغه ځینې وخت په ژوند کښې دا بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټکوي، نو شاید تصادف ما سره هم همداسې وسل چې ډېر کمه موده کښې وتړندل چې تلویزیوني خپرونو ته لاره پیدا کړم، او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سرنۍ پروګرام یا سرنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ، او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
دغه د بریالیتوبونو لړۍ خو به اوس ډب شوې نه وي، همداسې که روانه ده؟
ښه ده، ښه ده، الحمدلله. په هر حالت کښې باید انسان شکرګزاره واوسي، او څومره چې تجربې په هره برخه کښې په هر مسله کښې څوک ترلاسه کوي، هماغومره قوي کېږي، هماغومره غښتلی کېږي زما په نظر.
وروستی ځل مو کومې رسنۍ سره کار کوو؟ او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړي چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورسوه او پخپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست؟
بله، نوري صاحب، ما په وروستي ځل د موبي ګروپ، افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله، په ځانګړې توګه لمر تلویزیون، او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کښې مخته یوړلې چې هم د ویاند یا پرېزنټرې په توګه وم، هم وروسته لغنه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راهیسې په دغه تلویزیون کښې دا خپرونه چلېږي، د هغې د پروډوسر په حیث وم. ولې وروسته لغنه مې البته د همغه وخت چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوم ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ ځي باید حداقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش به کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کارکوونکي کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو، نو هماغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېر کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده، نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي واورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم او هماغه دې له مشکل چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعاله دي نه باید په شخصي رسنۍ ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعاله اوسي. نو ما هم د دې له مشکل چې ومې غوښتل، ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبي ګروپ سره نور مخکې وکړله دي، شاید یو څه موډل لپاره، شاید همیشه لپاره استعفا مې ورکړه او مې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخکې یوسم.
څومره وخت کېږي چې دغه یوټیوب چینل مو پرانستی ده؟
یو نیم کال کېږي، شاوخوا شاید یو نیم کال څخه هم لږ څه ډېر چې کار مې شروع کړی ده.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتنی. آیا دا مو سنجولې وه چې که چیرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا له اقتصادي پلوه مو دا سنجولې وه چې اوبه کولی شي چې د خپل ځان لپاره د همدغه یوټیوب چینل له لارې نفقه پیدا کړي؟
بالکل، نور صاحب یو څه ده چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو، او ښایي ما هم له صفر څخه شروع کړی و سي. د یو څو میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه، ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو زینو یو پوړي پورته کېږي او بېرته کښته کېږي، د لومړۍ زینې څخه هغه په یوازې توګه په نشته امکاناتو باندې، یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې مینه شوق او علاقه در سره ده. او د دې تر څنګ یو بل څه هم ده، شاید ډېری کسان هم دا وي په افغانستان کې، هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید، دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې که رسنۍ حتی وکړي، ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیله پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړه، ومې غوښتل چې یو ادرس اوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنۍ کې څوک خبرې کوي، هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل ځانګړې توګه هغه خفت د هېواده بهر میشتي، هغوی د ورورو ماشومان دي، د دې لپاره چې مجبوره دي چې د همغه هېواد ژبه زده کړي، هغه خپله مورنۍ یا فارنۍ ژبه ورو وپېروي. ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانیسته، هغه مې غوښتل په یو تلویزیون چې کومه خپرونه وړاندې کوو، مجبور یو د همغې رسنۍ د پالیسي په اساس باندې مونږ خپرونه مخې ته یوسو. ولې ځینې وخت د ځینې بندیزونه هم ول، مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون، ځانته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي د لامه شو چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړه، زما نه شو پوهېږم چې هره څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم، ولې دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه؟ نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړه چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاری وساتم او تر هېوادوالې ورسوم.
دغه تاسو د یوټیوب چینل بیا هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړه چې په خپل مورنۍ ژبه باندې دوی وکولای شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو تاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله، ما واده کړی دی او خوشبختانه د لا پښو کې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد مې لور کړی ده، خوراجانه الحمدلله دغه د شتون لپاره د الله پاک تل شکر گزاره ما او دوه ماشوم مې هم هلک دی مساجم او هیله من یم چې ټولو هیوادوالو سره مو دوی هم نیک سالو نیک عمله واوسي البته د اولاد د هیوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خپرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 11 اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه. انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ. څه مو غوښتل چې دغه پروګرام له لارې خلکو ته ور وپېژني؟
د نجونو په هکله ډېرې خبرې کوم، هغه که په رسنۍ کې وي، هغه که زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي. ښایي د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکۍ یا یوه ماشومه یا یوه پېغله همیشه تشویق کوم، هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغو لپاره دی د لامل کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم، ولو که هغه زما ملګری وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه اوسي، حداقل د هغې د کلیزه مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع زما نه شروع تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا پیغام کوشش کوم چې نورو هیوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ په ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د پلار په حیث، د ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وستایو، تشویق کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي، ولې داسې په مینه یې هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو، خپل چاپ چاپیل، د خپلوانو عزیزانو له لورې څخه زه مینه وینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینه ته، نورو کورنۍ ته دغه پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک واوسي، هغه مثلا جنګ جګړې خوښې نه شي، هغوی هم همدا سې ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثره دغسې ورځې تجلیل کړم، میلمځم، پای ډېر په کمو امکاناتو باندې برابرې واوسي، ولې کوشش کوم چې یو ښه پیام نورو کورنیو ته ولرم.
د مناسبتي ورځو نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلي او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
نور صاحب، زما په یوټیوب چینل کې زما بیلابیل خپرونې دي، او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بیلې کړې دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی له اسینې سره، چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي، دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډله هیوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلی په اشتیا اوسي او یادیږي. نو زه وایم همیشه دا پیغام هم ورکوم چې ښایي تاسې کلونه کلونه خپله وطن ته بېرته رانسئ، نو تاسو په همدې ارمان باندې اوسئ، وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوې ده. نو زه د عمل لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي، یو ښه پیغام اوسي، ټوله طریقه یې په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي پخلی زده کړي.
بله، اول همدا په خپله پخلی کوئ په دغه چې کله دغه صحنه ثبتوئ؟
بله بله، مکمل مثلا پخلی کوم، ټول وسایل ورته چمتو کوم، بیرته ورنه ویډیو اخلم، ریکارډ کوم، یا
غذاګانو په ډوډۍ کې کوم مو ډېر زیات خوښېږي؟
هم بهرني خواړه اوسي، هم زمونږ د هېواد بېلابېل سمتونه ډېر ښه خوندور خواړه لري، چې واقعا یو نوی لذت، یو نوی طعم وي په هغه کې. زه هم کوشش کوم ډېری خواړه مې نه وي زده، ولې زه هم پوښتنه کوم له نورو مېرمنو څخه، مثلا ښه طریقه زده کوم، هغه یو ځل دوه ځله له ځان سره خوم د کورنۍ په غړي باندې تست کړو زنګر ټیګ په خان باندې بچاره ښه در راکځي که خو نو ور دي ورسره غوښنه به زه ویډیو ساتم او هغه خپل کوم مولدون ته هم شان تاسو په دغه طریقه هم خو دې هم زونه دې نه بهلني خو دې چې زمون یوګان انځل کاره زکې دې راحت کوي چې له بار ور تکرار دې هر وخت شروع وکړي کې هر وخت قرمه پخې کې یو نه وي خو دې پخې کې تاسو چې کورنۍ هم نه خوشاله اوسې او یو نه تام وڅکي
لیدون کې خو به تاسو هغه ځایری هغه وګوري خوړه ما خوند په څه پوسی هغه څنګه پوره څه وایي
زه د عمل لپاره کې سات او بیا تاسو ته څه یوز لري چې ان کې ته یوز لري چې باندې فای هیڅ هم ونې څه زه کوم نه مثلا نوې ټوکی نه راوړم هغه زمونږه ته پورو کلی کې چې کوم پیاز او بانجان او غوښه او ریجو کچالو هر څه چې دې زه همغه نه یو نوې خوړه په خوم او که ورته وایم چې راځي نو په کدا کچالو ته دغه رقم باندې په خوښه شوي کامل لکه ته هم خوندور او سیاسي کورنۍ
برخو کې هم داسې پروګرامونه جوړوي مثلا کوم نورو برخو کې
معلومات ورکوم هغه اساسي ټکي ورته خبره کوم تر څو وکړی شي په خپل ژوند کې عملي کړي په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځم کې لري ان د ماشومانو لپاره یا د نوي نسل د تربیې لپاره هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی شي چې ښه ویناوال واوسي او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار په شروع کړی ولې غواړم دوام ورکړم یو څه داسې ښایي لیدونکي هم اوسي زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې ثبت کړي دي زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو د ځوانانو نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي د دې لپاره چې که چېرې دوی علاقه ښودلی په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي ولې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغه برخه نه ډېره لري په دغه لپاره خاص کې لیدونکي کم دي ولې زه به هڅه کوم چې په دې برخه کې ډېرې خپرونې ولرم
ډېر الله د لیدونکو هغه فیډبک یا په اصطلاح عکس العملونه مو چې اخیستي دي څه ډول دي
ښه دي ښه دي نور څه بیا څه ده چې اوس که مونږ خلک په څو برخو باندې وویشو ځینې وخت داسې یو کومنټ ته ترلاسه کوي چې یعنې وایي چې زه باید هېڅ یوه شېبه هم بېکاره کښېننم لا باید وهڅېږم لا باید خپرونې جوړې کړم لا باید موضوعات را پیدا کړم او هېوادوالو ته دغسې خپرونې جوړې کړم ولې ځینې وخت داسې یو څه لولي چې وایي چې مثلا څومره اوس هم وروسته پاتې یو ځینې خلک ډېر یو عجیب او غریبه کلمې او الفاظ وکاروي کله کله مونږ د زده کړو نه چیغې وکړو چې باید زده کړې وکړو پوهه ترلاسه کړو دا وکړو دا وکړو دا وکړو مثلا د اوس په افغانستان کې یم په افغانستان کې د هر کار لپاره ښه درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده ولې د همغې هېوادوالو لورې بچې داسې یو کومنټ ترلاسه کړي چې وایي به څه ضرور چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوي یعنې ډېر عجیب او غریبه نظرې او خبرې د خلکو لور څخه وایي بیا زه داسې وایم که چېرې رسنۍ ښه نه وي که چېرې یوټیوب ښه نه وي که چېرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي نو موږ تاسې ولې تعقیبوو
ډیره زیاته مننه حسینه همدرد یوټیوب چلوونکې او ژورنالیست.
तर चोपुरी जुदा घर जला زمان بم بچے کرما زما جانان ایدے تکرما زما جانان یواری بیا بدلا راش یواری بیا بدلا راش بپ خوانی پلونو جی ورم بدل گردو لمبا جی کرما زما جانان بپ خوانی پلونو جی ورم بدل گردو دیکھما سما جانا تب تر چوک